ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو له سبجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه باندې راپورونه شننې او تفصيلي مراوړې دي ک تر پای را سره مرشي نو د هر سبو وري خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه پریکړه تر سبا پورې محفوظه کړې ده. د کورمې په لنډیوان سارا سیمه کې د اپریل په دویمه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر نښته شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه ژوبل دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روس په بمبارۍ کې له شلو زیات ملکیان وژل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا او پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه پریکړه تر سبا پورې محفوظه کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز پر خپل ویبپاڼو لیکلي چې نن د اپریل په درېمه د اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه ګای وکړه او پکې مشر قاضي د دفاع او خزانه سکرتران هم وربلل شوي وو. په دې درې کسیزه جرګه ګای کې عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس منیب اختر شامل دي. بلخوا حکومتي اتحاد د فل کورټ نو جوړولو په صورت کې د سپریم کورٹ لکاروایا اوریدنې څخه د بایکاټ اعلان کړی وو. حکومتي اتحاد وایي چې په دې درې کسیزه جرګه کې باور نه لري. دا اوریدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په عدالت کې د پنجاب انتخابات د اکتوبر 3 ځنډولو خلاف په جمع کړل شوي درخواست کیږي. د کورمې په لنډیوان سهارا سیمه کې د اپریل په دویمه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر نښته شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه ژوبل دي. په سیمه کې چارواکو د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې دا نښته د لقمان خیلو او خیواس خیلو ترمنځ په لانجمنه شاملاتي مځکې د تعمیراتي کار له وجې شوې ده. د بره کورمې مرستیال کمشنر حمید نواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جګړې زیاتېدو پکې د غټو وسلو تر کارېدو وروسته یې هلته امنیتي ځواکونه لیږلي دي.
دلته موږ پولیس ڈپلائمنٹ وکړه، فوج ڈپلائمنٹ کو لګی یو، مشران باغی سره ڈپلائمنٹ کې دریش ترتا اون کوي. خو دې قوم نه موږ یو وخت نه دا ذاتی طور باندې وخت نه تنه کومه چې نور په جنگونو باندې مسلې مال کوي، مذاکرات باندې دي، په دفترو کې دي، راشي چلته کې نو خبرو باندې مسلې حل کړو.
په لنډیوان صحرا کې د لانجمنې شاملاتي مځکې تقسیمولو پریکړه شوې چې له مخې یې د خیواس خیلو اوسیدونکو 300 جریبه مځکه شلوزان ته ورکړې ده. د لقمان خیلو قبیلې کسان تور پورې کوي چې د پریکړې باوجود د خیواس خیلو خلک په شاملاتي مځکه تعمیراتي کارونه کوي، خو د خیواس خیلو قبیلې مشرانو دا تورونه رد کړي او وایي چې یوازې یې پر خلکو پر خپلو مځکو آبادی کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې ورور ثنا الله د اپریل په لومړۍ نیټه په میرالي کې په یو برید کې زخمی شوی. عادل داوړ د اپریل په دویمه مشال لیډو ته ویل چې ثنا الله د شپې له خپل ملګرو سره وتلی وو او هلته پرېډه دی وشوې. نوموړي زیاته کړه چې ورور یې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. هغه له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. ثنا الله په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند ډیپټي جنرال سیکرټر دی. په ثنا الله د برید ذمہ واري لا چانه ده منلې. په بلوچستان کې خیبر پختونخوا ته تلونکي سړک چې د کمر نړېدو له وجې تړل شوی وو د خلکو تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی دی. ډیر اسمل خان ته تلونکي سړک د اپریل په لومړۍ نیټه شپې مهال د بلوچستان د شیرانیو په دانه سیمه کې تر باران وروسته د کمر نړېدو له کبله تړل شوی وو چې له کبله یې پر لاره د ګاډو تګ راتګ ودرېدلی وو. د شیرانی انتظامی مشر حضرت ولی کاکړ د اپریل په دویمه شپې مهال تر لارې خلاصېدو وروسته مشال لیډو ته وویل چې اغېزمنې سیمې ته یې لوی مشین نا ور وړي ول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس سرکاري خبري اجانس آر ای ای وای چې د اپریل په دویمه په سانت پیټرزبورګ کې په یو چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي. له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې په دې پیښه کې 25 تنه ژوبل دي. آر ای ای د اپریل په دریمه ویلي چې په ژوبلو کې د لسو حالت ښه نه دی. اجانس زیاته کړې چې په دغه چاودنه کې د روس د پوسټ پاړه په انټرنیټ لیکنې کوونکي روسي بلاګر ولادیلن تاتراسکي هم وژل شوی دی. او رسته خبر د اوکرين چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روس په بمبارۍ کې له شلو زیات ملکیان وجل شوي او زخمیان دي. دا په داسې حال کې ده چې روس د اوکرين په ختیځ او جنوب کې د استوګنې په سیمو کې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. د اوکرين د ولسمشر د دفتر یو چارواکي اندري یورمک د اپریل په دویمه په ټولنیز رسنو لیکلي چې په کوستیان اتینیوي کا خارګوټي کې د روس په ډزو کې لږ تر لږه درې ملکیان وجل شوي او اته ژوبل دي. نوموړي په ټلګرام زیاته کړې چې روسي ځواکونو په کوستیان اتینوکا خارګوټي درنه بمباري کړې چې پکې شپاړس اپارټمنټونه، اتو شخصي کورونو، د وړو ماشومانو سکول او یو انتظامی ودانۍ ته زیان رسیدلی. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو درته وړاندې کول. که تر پای راسره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د سپریم کورټ د پریکړې او د نننۍ اوریدنې په اړه باندې به حال د اسلام آباد نه نیخ پنې مادر کوو. په پیښور کې دوه لګکي کسان وجل شوي دي او د هغې په اړه به هم خبره درکوو. خو کاکا خیل وایي چې په د ننګرهار حکومت مودا به تر هغې پورې وي چې تر کومه پورې د دې په اړه باندې نور فیصله نه شي. په کورما کې د ځمکې په شخړه باندې دوه کسان وجل شوي دي. یو انتظامی مشر وایي
دلته موږ پولیس ډیپلایمنټ وکړه، فوج ډیپلایمنټ کو لګیا، او مشران باغی سره ډیپلایمنټ کې سر تعاون کوي. خو د قوم نه موږ یو غوښتنه ده چې نور په جنګونو مالی مسلې حل کوي.
د پولیسو وجل شوی ډی ایس پی اقبال مومند نه یوازې سرتیری او بلکې هغه یو شاعر هم و.
ذهن آزاد کما کس چلو کم وایم چې خور په سر باد کما کس چلو کم دلته د خلکو سره نور گزاره نکیږي ځان له خپل جهان باد کما کس چلو کم.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو سورلس ساعته ثبت شوی او نیخ په نیغه خبرونه اوري. د سیمې د نړۍ د حالاتونه تاسو خبرو غړای په غړای لمحه په لمحه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدو. نن په پاکستان نن په اسلام آباد کې په ستر عدالت کې د هغه قضیه اوریدنه وشوا چې د تحریک انصاف ګوند درخواست ورکړی وو او هغه غواړي چې په خیبر پښتونخوا او په پنجاب کې د ټاکنې په نوی ورځو کې وشي. د دې پاړه باندې نور شو شو حکومتي اتحاد سوي سیاسي هلې دلې سدي او د دې پریکړه راپورته شوی حالات کم طرف ته روان دي. طاهر خان په اسلام آباد کې دی او په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. غل ورزو طاهر خان ستړی مشي. سپریم کورټ خپل پریکړه محفوظ کړه، ګنګوسي سدي اندازي سدي چې آیا دا پریکړه محفوظه پریکړه آیا په نوی ورځو کې د انتخاباتو ده او کنه چې الیکشن کمیشن کم اتم د اکتوبر نیټه ورکړې ده هغې ته به وغزل شي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. چې کوم سماعت نن مکمل شو او څنګه تاسو ذکر مو کړ سبا فیصله ورول کیږي سپریم کورټ لخوا. چیف جسټس وخت مشخص نه دی ورکړی چې څه وخت، لیکن وی چې هغه به وروسته بیا اعلان کو. لیکن نن د ټولو نه چې کوم یو مکالمه وه د دواړو غاړو د عدالت او د غرنګي د اټارنی جنرل او نورو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ د نون د وکیلانو، نو دوی ټولو لکه مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټي او اټارنی جنرل د دوی ټولو دا موقف وو چې دا اوسنۍ چې کوم دا درې کسیزه درې رکنی دا جرګګې دا دا بینچ دی دا دې بدل کړی شي او یو نوی بینچ دې اعلان کړی شي. نو دا خبره خو چیف جسټس اونه منله وی چې دا د دې فیصلې نه وروسته بیا کتی شي. نو بهرحال په فیصلې ته انتظار یو ګنګوسي خو دا عدالت معاملې نه شو کولی. لیکن د چیف جسټس دا بیانونو نه د سوالونو نه د نن چې کوم څومره سماعت شوی دی دا غی نه خدا سخکاری چې ممکن دا کم د الیکشن کمیشن غو فیصله دا غی خلاف یو لکه دا غا غنن چې کوم اظهار او قداو بل غی ګیله مکړه چې حکومت په دې سماعت کې دا سه شواهد دا سه دلایل وړاندې نکړه چې کم دی وی چې امنیت خراب دی یا پیسې نشته. دا غی په اړه کې خودی کوي دلایل په عدالت کې ورنکړه. درې مې دا خبره مکړه چې دی غختل عدالت غوښتل چې دواړه غاړې پی ټی آی او حکومت دوی یو لار روباسي او سیاسي لار روباسي ردی مسلې نه بیا پکې د عدالت دومره رول نه وي خو دی دا مو وی عدالت چې دغه طرف ته هم سپر مختګونه شونه بهرحال اوس فیصله محفوظ شوې ده او اعتراضونه چې کوم دوی کړی دي البته اعتراضونو په اړه باندې چې کوم په بینچ باندې کېده چیف جسټس دا خبر ورکړ تاسو تحریری شکل کې پلیکل بڑا باندي خپل اعتراضونه غم سره راکې زبانی نه دي خو زبانی خبر وکړه
طاهر خان د دې فیصله د محفوظولو او د دې دوران نن چې کم په عدالت کې دلایل یا په خپلو کې مکالمه یا د ججانو لخوا د قاضیانو لخوا کم ریمارکس یا کم خبرې وشوي دا غي پاړه باندې آیا حکومتي اتحاد سو ویلې دي د کچلګه شی به مخکې مونږ وکړو په قومي سملای کې وزیر اعظم شاباش شریف او د قانون وزیر اعظم تاړل لګیو نو هغه په خپلو سرګندونو کې سو وی
لال پښو وزیر اعظم ته نو وزیر اعظم هم دا خبرو کې یو وضاحت وکړو چې دا کم په میډیا کې د بایکاټ لفظ راغلی دی د عدالت دا نه دی مونږ فیصله نه کړې البته دا یو ویل چې اتحادی حکومت په دې بنچ باندې عدم اعتماد کړی دی نا باور اظهار کړی دی دا فیصله وکړه او شاباش شریف دا مو ویل چې سپریم کورټ په داسې حالت کې چې اعتراض پېښ شوی دی نو بیا به دغه فیصله انصاف نه وي او د بیا یو وار غوښتنه وکړه چې یو فل کورټ یعنی ټول ججان یو مشتمل عدالت دی جرګه د کینی او غدې دا فیصله وکړي بل خو بیا تاسو د وزیر قانون خبرو کړل بالکل هغه خبرې کړې دي او هغه هم دغه لکه د وزیر اعظم خبرو سره تقریبا دغه رنګ یو شان خبرې وکړي چې اوس هم دا وخت شته چې یو بل بین جوړ شي او دا درخواستونه د ټول کیس د انتخاباتو د ملتوي کولو د پنجاب د خبر خو دا ووري لیکن دا و چې د دین باوجود چې د ټولو غاړونو چیف جسټس ته سپریم کورټ ته دا خاص شوی دی لیکن هغه خاص نه دی منلی شوی دا د خبر او کلوبل خو عمران خان هم یو بیان ورکړی دی په خپل ټوئیټر باندې هغه خو لکه دا ویل چې یا خو به د برما طرف ته لاړ شو لکه چلته سین ګډوډی دا یو امیریت ته یا به د ترکیه په شان لکه ترکیه مثال لکه ډیر وضاحت خو نه دی کړ خو ما اشاره هم دی دا چې کله
طاهر خان لند غون ته کرا ته وای په دې دوران کې د سپریم کورټ دی اوریدنې دوران هم او داسې مونږ بیا وکړه چې د ټولنیزو فعالانو یو ډله چې میزان ته میډیټرز وای یا منځګړ توپ خلق وای هغوی مختلف ډلو سره ملي د هغې د حکومتي اتحاد د پاکستان تحریک انصاف د مشرتابه ترمنځ د خبرو اترو د لارې د دې مسلې د حل راوښتو باندې زور ورکولو مونږ وکړ په میډیا کې نن راغلي دي چې دغه میډیټرز خلکو ته دعوتنامې هم لیږلې دي د مذاکرات په اړه باندې یا د مذاکرات د لارې د دې قضیه د حل تاسو سره کوي مخامخ
ګوره دا خو هم د وخت مخکې خبره وی لیکن دغه چې کوم د تاسو د مدني ټولنې خبره وکړه په دې کې د صحافیانو تنظیمونه هم دي د نسینې صحافیان دي هغه عمران خان سره ملاقات کړی دی او دغه ملاقات نو روسي بیا دی دا ویل چې عمران خان د دوی چې کوم تجویز دی د مدني ټولنې د غړو د جرنالستانو نو عمران خان هغه سره اتفاق کړی دی چې هر کله دوی یو د ټولو پارټیانو یو اجلاس روغواړي یو غونډه روغواړي دوی په کې شرکت کوي نو د حکومت لخوا تر اوسه پورې ډیر زیات دغه تر دې عمل نه دی راغلی مخې ته هغه خو هغه نه شاباش شریف په تقریر کې عدالت خبر وکړه دویم ټول په عمران خان باندې الزامات وو دغه رنګ د پی ټی آی طرف نه هم په حکومت باندې الزامات نو بارن هغه شیل عملی شوی نه دی لیکن د مدني ټولنې خلکو خو صرف فقط دومره ویلو چې عمران خان د دوی دا د حمایت کړی دی او دا 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 د مرکل چې په دې کې به شامل شي حکومت په دې باندې ډیر زیات
طاهر خانو سیاسی اړخ او خبری اړخ راته بیانولو د دې قانوني اړخ سره د سپریم کورټ وکیل او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن د ایگزیکټیو کمیټه ممبر طارق افغان را سره راغلی دی طارق افغان ستړی مشي په خیر راغی موجوده چې کوم ډیر ډیر مننه طارق افغان صاحب چې د پاکستان سپریم کورټ کې د موجوده جرګګۍ د درو کسانو د بنچ کم برخورد دی یا کومي طریقې سره دا مقدمه پر مخ ځي یو خو په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل سره دریز دی بیا تاسو سوای چې آیا دا په قانوني او آئینی حواله سره بالکل صحیح طرف ته روانه ده خبره
په دې حواله سره د ټولو وکیلانو ک پاکستان بار کونسل دی ک خیبر پښتونخوا بار کونسل دی او ک بار اسوسییشن دی د وکیلانو ام یو مطالبه ده چې پل بنچ دی دغه د ملک کی اهم کی سونه چې کوم دی د پل بنچ اوري من مازی کې هم د دې د پارا ډیر لوی لوی کنونشن کړي دي په ټولو صوبو کې او په سترو سترو خارونو کې چې همیشه د پارا جسټس فایزی صاحب د داسې اهم بنچ حصہ نه جوړیږي په بدنیتۍ باندې د دې د پارا د وکیلانو یو لوی سټرګل دی یو لوی مبارزه ده کله چې فایزی صاحب خلاف هغه ریفرنس جمع شوی او د هغه وخت نه د وکیلانو اوس هم دغه مطالبه ده چې کله هم د اهم کی سنئی چې پاغي کې د ریاست او د ملک د
سیاست
خبري ریاست خبري شاملي پاغي کې دي ټول ججان چې دینو کینی زکه چې په سپریم کورټ باندې د عوامو یو اعتمادي یو باور چې د اغه زنه کومه فیصله راځي هغه به د ملکی مفاد د پاري نو که بیا په دغه وخت کې داسې کیږي چې دو ججان یا درې ججان یو داسې فیصله کوي چې د اول نه داغي تعداد 15 یا وی یو جج تی نزان جدا کی بیا دی بل جج جان جدا کی بیا داغي جج داغي سوموټو خلاف د فایزی صاحب سے برکم سرکولر راغه داغي کوم وګورو نو دا داسې معلومیږي چې د چیف جسټیس په بڑا باندې پیاز دی په پښتو هغه یو مثال دی چې بدنیتی په دې کې شامل ده هغه دا نه غواړي
او دا ستاسو خبره ده خو طارق خان آیا په دې موجوده ټایم کې چې کوم دغلت دا اوریدنه کیږي او په دې کې کوم کنډکټ چې تاسو ورته وای هغه آئینی او قانوني دی او د دې محفوظ فیصله نه پس آیا حکومت سره نور قانوني لارې شته
تاسو اوس نږدې اومنن د فایز ایساته بیو بل سرکولر راغلی دی
خط راغلی دی جواب
رجسٹر خلاف د رجسٹر خلاف ډېر سخت الفاظ استعمال کړی دي او هغه دا ویلي دي چې تاسو سپریم کورټ ساخت ډېر زیات نقصان ورساو کم سرکولر چې تا جاری کړی دی نو دغه فیصله چې کوم ده دغه موایو دا د چیف جسټیس دغه سوموټو اکشن چې دی دا دغه د مری اډوکې جوړ شوی دی اوس کده پدې کې فیصله کوي نو هم ورانه جوړیږي او کده فیصله نه کوي نو هم دا خپل ساخت ډېر زیات نقصان رسی او هغه په دغه زید باندې لګیا دی په کار خدا دا چې دا یو نېشنل انټرست خبره ده نو ولې نه هغه ځان سره خپل نور کم رونه ججان چې دی هغه کینې او په شریک باندې یو داسې فیصله وکړي چې هغه د الیکشن په حق کې او هغه که بل قسم فیصله ای چې هغه حکومت ته هم منظورې او بیا اپوزیشن ته هم منظورې اپوزیشن مین عمران خان خو عمران خان خو چرې هم داسې خبرې تا ته نږدې چې دا هغه د
خداسی غواړي چې په دې د نوې ورځو کې د نننه انتخاباتو شخو کداد حکومت ته دا فیصله منزور نه ده نو بل کوم قانوني لار شته کلن غونتراته وای
نو دا څه بل قانوني لار نشته په آئین کې او کوم ګورو خبره بیا هم هر طرف نه دغه سموټو اکشن ترازی چې چیف جسټیس صاحب په دغه 90 ورځو په دې انتخاباتو باندې سموټو اکشن علي نو د په هغه وخت کې چې کله دغه د پی ٹی آئی بغیر د سوجی د خپل زید او د انا د وجی استفاگانې ورکړې خلک د ریپرزنټیشن نه محروم او ساتل او په دې ملکی یو آئینی بحران پیدا کو پکار وچی چیف جسټیس صاحب هغه ټیم یو سوموټو اکشن اغسته وي بیا چې عمران خان صاحب په لسو القو باندې په یو ځای الیکشن وکړو پبلک منی باغی باندې خرج کړه او بیا هم دغه باوجود حل پوانغه ساغه سټونه بیا خالی شو په کار خدا وچی چیف جسټیس په هغه وخت کې سو موټو اکشن اغسته وي خو موږ بار بار دا وایو چې چیف جسټیس د پی ټی آی طرف ته جوکاو زیات ته د بدنیتی په دې کې شامل ده او د دغه بدنیتی د وجه هغه قسم کړي چې زما فیصله کومه چې کوم د عمران خان مطالبه ده چې په 90 ورځو کې د الیکشن وشي نو زه به هم دغه فیصله کومه
طارق خان
فیصله دی وکی یو منځي کدا په سره دی او کې نوم دا به چې کم اکثریتي ججان دی هغه د دې خلاف دی او د غدري ججان به دا فیصله کوي نو دا به د انصاف یو فیصله نه بلکې دا به د عمران خان پلویان کم ججان چې دا به دغه فیصله
وي صحیح طارق خان ډیر ډیر مننه اوریدونکو د سپریم کورټ وکول د وکیل او د پیښور های کورټ بار یو غړي طارق افغان خپل نظر شریکولو خو اوریدونکو په دې باندې کې زدام وایم چې عمران خان د پاکستان تحریک انصاف نور غړو او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا هم ویلی چې هغه غواړي چې په پاکستان کې د آئین او د قانون مطابق په نوي ورځو کې ټاکنی وشي. تاسو مشال ریډیو ته وګي یو وړی د مینه پس راځوم دی موضوع کې پاتې کې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو دونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پښتونخوا پنجاب صوبو د اسمبلی د تحلیل کې دوست د پاسو دونی میاشتې وشو. د پاکستان آئین وایي د اسمبلی تر تحلیل وروسته باید په نوي ورځو کې د نوي حکومت لپاره انتخابات وشي. که څه هم د انتخاباتو تر سره کولو لپاره په یادو دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شوي، خو تر اوسه انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت د انتخاباتو لپاره په نیټه نه دي صلاح شوي. نور تفصیل د منور شاه راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د آئین مطابق انتخاباتي کمیشن به د اسمبلیانو د تحلیل کېدو وروسته په دریو میاشتو یا نوي ورځو کې شفاف، منصفانه او پوره من انتخابات کوي او د دې لپاره نگران حکومتونه جوړیږي، په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسمبلیو د تحلیل کېدو څخه د پاسه دوه نیمه میاشتې وشوې، خو لا هم انتخاباتي کمیشن، سپریم کورټ او وفاقي حکومت په یادو صوبو کې د انتخاباتو لپاره په نیټه هم نه دي صلاح شوي. دا چې د دریو میاشتو یا نوي ورځو پوره کېدو وروسته به په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د نگران حکومتونو آئینی او قانوني حیثیت اسوي. د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر بیرسټر فیروز جمال کاکا خیل د اپریل په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د آئین تر مخه نگران حکومت ته د انتخاباتو مینډیټ یا اختیار ورکړل شوی وي او دا حکومت تر هغه دوام کوي چې سو پورې انتخابات نه وشوي.
تاسو خو قانون آئین وګورئ نو په هغه کې دا بالکل نه دي لیکلي چې مثال دی دا د نگران سیټ اپ د دې ورځو د پاره دی. د نگران سیټ اپ چې کوم دی دا هغه مینډیټ دی د کنډکټ آف الیکشنز. نو چې هغه الیکشن چې کله مثال دی خپلو کې فیصله کوي، الیکشن کمیشنو کې، گورنرو کې، پریزیڈنٹو کې، سپریم کورٹو کې، هر څوک چې کوي چې کله پورې هغه الیکشن نه کنډکټ شوی ردیخل رول با کنٹینیو کئی وجہ دادا چی سو پورے چی چی الیکشن نہیں شوے فور ایگزامپل نو اور نگران سیٹ اپ تاسو لری کئی نو داگا ڈے ٹو ڈے رننگ بسنگا لگا سو پا چلی.
خود پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر ارباب عثمان وای چې د پاکستان په تاریخ کې دا ډول صورتحال وړاندې مخې ته نه راغله، نو ځکه مونږ کوم آئینی وضاحت نه لرو، خو دا هم نشي کېدای چې نگران حکومت دې د نامعلومه وخت پورې دوام وکړي. نو موړی وای په دې لړ کې بعد د سپریم کورټ لارښوونه ډیره مهمه وي.
یقینا دا یو داسې پیچیده ټیکنیکل مسله ده. دا خبره اوس په سپریم کورټ کې هم انډر ڈسکشن چې بای فرض کا دا الیکشن نے کی کہ نو دا بوری حکومتوں بس اپوزیشن منتخو دا سے سفیل آل دا سے لارا نخ کاری دا اس سے کلا سپریم کورٹ دا خبرہ کی کہ نو سپریم کورٹ ہے فیصلہ دا دی دا دا غم مشروط تے خدا کے دے چی چی پا دے کے یو بل اپلیکیشن دا شی پا سپریم کورٹ کی چیرہ دا دی دا دا غا چی کم دے آئینی حیثیت چی کم دے ختم کو نو دا دے ہم سو حل بکار دے کے دے چی چی پا دے کے سا ایکسٹینشن واخلی یا نو سد خدا واقعی دا ری ٹیکنیکل دا فرسٹ ٹائم دا سے خبر را لے.
بلخوا د پاکستان بار کونسل پخوانی مرستیال چیئرمین عابد ساقی وای په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګه غي په وفاقي حکومت کې شاملو ګوندونو د بے باورۍ سرګندونه کړې. نو په دې حال کې مشکل ده چې سپریم کورټ کوم فیصله کوونکی رول ولوبوي.
سپریم کورټ کو تو اب ایک فریق سپریم کورټ کو ماننا ہی نہیں
چې د شخړې یو فریق په سپریم کورټ بے باورۍ سرګند کړي، نو په داس حال کې به د سپریم کورټ د پریکړې څه حیثیت وي. بل په نوی ورځو کې انتخابات نه کول هم د آئین سرغړونه ده چې لوجې هیواد د دې آئینی او سیاسي بحران سره مخ شوی. په کار ده چې د دې مسلې دواړه فریقین یعنی تحریک انصاف او وفاقي اتحادي حکومت د خبرو له لارې د دې شخړې څه حل راوباسي. ګونی په موجوده وخت کې خو له دې حالاتو د وتلو بله کومه لاره نه ښکاري، یعنی ټول معاملات په بند کوڅه کې ولاړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونو د سپریم کورټ په درې کسیزه جرګه غي د بے باورۍ ترڅنګ د دې د اوریدنو ودرولو غوښتنه کړې. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په لومړۍ نیټه په لاهور کې د حکومتي اتحادي ګوندونو مشرانو په غونډه کې وویل تر اکتوبر وړاندې انتخابات به په هیڅ صورت نه مني، او دا چې د انتخاباتو لپاره د نیټې په ټاکلو باندې تحریک انصاف له مشر عمران خان سره هم هیڅ خبرې اترې نه کوي. بل پلو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اتحادی ګوندونو لخوا د سپریم کورټ په درې کسیز جرګګۍ سرګنده کړې بے باوري غندلې ده. نوموړي د اپریل په لومړۍ نیټه ناوخته په ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي چې ولس باید د سپریم کورټ او مشر قاضي یا چیف جسټس تر شا ودرېږي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او د پنجاب په حکومت کې هم لویه برخه لرله. خو د ګوند مشر عمران خان په امر سکال د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی او د جنوري په 18مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل کړل شو. تحریک انصاف په یادو صوبو کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
تاسو مشال لري ته وګي ورزو کور متا د کور می په لنډیوان سهارانو می سیمه کې د لقمان خیل او خواس خیل او قبیلو ترمنځ د اتوار پر ورځ د ځمکه په سر شوی جګړه کې دوه کسان وژل شو او 5 نور ټپیان دي. انتظامی وایي چې د خبرو اترو د لارو دا مسله به حل کی. د تاریخ ورغځي راپور ورو چې د تصفیه پر مهال د دوی چارواکو مشرانو په غوونو پیلېږي.
دا غږونه د کورمې انتظامی او امنیتی چارواکو دی چې په لنډیوان صحرا کې پیل شوې خونړۍ جګړه د ودرولو په غرض له ځایي مشرانو مدد د اخستو لپاره وهل کېږي. د اتوار په مازیګر چارواکي جنډې اوچتې کړې له مقامي امن لښکر سره د جنگ هغه مقام ته ورغلي چې په ګرځمه کې بسر لنجا په راپورته کېدلو لوکمان خیلو او خواسوالو د یو بل پر ضد مورچې نیولې. کچو هم تر مداخله پس دوڼه فریقین لا مورچو را کوس کړی شول. خو دوه غنټه هغه جګړه دوه تنه مړه او 15 نور زخمیان کېدل په صورت کې زیانونه اړولې دي. د براکور می مرسیال کمشنر امیر نواز خان وایي کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کېدې شي نو د اصلحې راوچتولو ضرورت نشته. خو له بده مرغه یوزل بیا داسونه شول.
همدلته موږ پولیس ډیپلایمنٹ وکړای فوج ډیپلایمنٹ کو لګی او مشران باغی سره ډیپلایمنٹ کې دریشتر تاون کوي. خو د قوم نه موږ یو وخت نه دا چې نور پجنګونو باندې مسلې حل کوي. مذاکرات باندې دي په دفترو کې دي راشي چلته کې نو خبرو باندې مسلې حل.
په لنډیوان صحرا کې په 3 مارچ په شاملاتیز مکه تعمیراتي کار د نو دردلو په صورت کې د لوکمن خیلو قابلیت په خوا سوسیدونکو مبینه جګړه پیل کړه چې پکې د غټو وسلو استعمال هم شوه. د لوکمن خیلو یو مشر نوروز علی بنگش مشال لوډیو ته د ګل پشپاویلی تر کڅکی پوری د دوی موزه جوړیږي چربان دی. د عدالتي فیصله تر مخه د خیوا سوسیدونکو هیڅ حق نشته خو بیا هم حقوی کوټه په جوړولو کار پیل کړی دی. بنگش زیاتوي حکومتي مشرانو ته بار بار اعتراضونه وکړل چې مخالف فریق یې له خپل حق تجاوز کړي خو پام ورنه کړی شو.
او هغوی دلته کاغذاتو په مطابق هیڅ حق هم نه لري. بار بار د ځمکې کې تجاوزات کوي، نوي آبادۍ کوي. د لکمن خیلو سیمې بشندگانو کلي بشندگانو بار بار انتظامیه ته او مقامی مشرانو ته دا ویل اس یاره د ښینه شخړې جوړیږي د غشای شر پسوت ته پتی
په لنډیوان صحرا کې د متنازع شاملتیز مکه تقسیمولو فیصله شوه چې لمخې د خیوا سوسیدونکو شاوخوا 300 جره بزمکه شلوزان ته په ورکل شوی برخه کې مقرر کړ شوی ده. په 2020 کال کې د یاد شاملتیز مکه تقسیمولو فیصله د شلوزان لوکمن خیل لرزر دروی او نورکیو قبیلو په منځ کې شوه چې ترمنل کې دوه پس هر فریق قربان دي دستخطونه هم کړي. د خیوا ځای مشر رضوان علی بنگش مشال لډیو توای دوی د چاز مکه نه د غصب کړي بلکې تر هغه فیصله پس ملو شوی پر خپل ځای کې ور باندې کوټي جوړی کړي.
کومه فیصله وشوه بیا انجمن حسین یل ک دوی ته شلوزون خپل حسینه درې سو جره به زمکه لک قوم خیواسته ورک لکمن خل قوم شرونه ور باندې دستخط اشتادی او شلوزان کوم مشرانو یا ور باندې دستحات شته لارزر او نرکی دوی ټولو ور باندې دستحات کړی دي او دا دوی منو ان قبول کړی و دا پیساله.
په کورما کې یو د لنډیوان صحرانه دا چور باندې تنازادا بلکې د یوشمیر علاقو پر شاملتیزم کو لډیر وختونو رهسه د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دا وی روان دي. په دغه کې مرغې جنا میرو کاڅه بلش خیل بشرو او شرکو نمونه قابل ذکر دي چې پر شاملتیز مکوئ د ملکیت او قبضو لپاره سواره خنړی جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پسیما شیبي امن لوزنامه کې د زمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه خو تر اوسه په دغه کې حکومت لا ناکامه سره مخ دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
اردونکو تاسو مشال لري ته وګي او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان سپریم کورٹ د خیبر پختونخوا او پنجاب د انتخاباتو ځنډولو په اړه پریکړه تر سبا پورې محدوده کړې. د پاکستان ډانو جیو نیوز پر خپل ویبپاڼو لیکلي چې نن دا اورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګه وکړه او پکې مشر قاضي د دفاع او خزانې سکرتران هم وربلل شوي وو. د کورمې په لنډیوان سهارا سیمه کې د اپریل په دویمه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر نښته شوې، بګې دوه تنه وژل شوي او پنځه تنه زخمیان دي. په سیمه کې چارواکو د اپریل په دویمه مشالې رته ویلي چې دا نښته د لقمان خېلو او خیواز خیلو ترمنځ په لانجمنه شاملاتي مځکې د تعمیراتي کار له وجې شوې ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ یو فعال عادل داوړ وایي چې ورور ثناءالله داوړ یې د اپریل په لومړۍ نیټه په میرلي کې په یو برید کې ژوبل شوی دی. په ثناءالله د برید ذمواري چالانه ده منلې. په بلوچستان کې خیبر پختونخوا ته تلونکي سړک چې د کمر نړېدو له وجې تړل شوی و د خلکو تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی دی. د پاکستان سینټ په هیواد کې د نشې موادو مخنیوي لپاره د 2022 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د اپریل په درېمه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا قانوني مسوده نن د سینټ په غونډه کې منظوره شوه. د کابل د یولسمې ناحیې اړوند په خیرخانی سیمه کې پرون ماښام چاودنه شوې چې پکې چا ته مرګ ډوبونه دا اورېدلې. د روس سرکاري خبري اجانس آر اے اے ویلي چې د اپریل په دویمه په سینټ پیټرزبرګ کې په یوه چاودنه کې 2 کسان زخمیان شوي. له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې په دې پېښه کې 25 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د روس په بمبارۍ کې له 20 زیات ملکیان وژل شوي او ژوبل پکې هم دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې درته د امریکای په اړه یا د امریکای د پخوانی مشر ډونلډ ټرمپ په اړه یو راپور وړاندې کوو. په دې کې ډونلډ ټرمپ باندې داسې تورونه دي چې دا غیر واجب سبا ته هغه په عدالت کې پاغه باندې دا تور په رسمي توګه لګول کیږي. نو په دې اړه باندې زمونږ همکار عصمت الله سروان دا راپور برابر کړی.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستورمی ډانلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړی ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې ستورمی ډانلز ته $130,000 ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړې ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې و چې ډانلډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ټرمپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ یو خبر پانه کې د منهټن چارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي. الوین بیرک پر خپل ټویټر پانه کښلی چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. له بلې خوا ستورمی ډانلز ویلي چې ډانلډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډانلډ ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ټرمپ په امر او له هغه سره په مشوره ستورمی ډانلز ته $130,000 ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډانلډ ټرمپ له میرمن ډانلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د نیولو امر وشو نو اعتراض پې وکړي. ټرمپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دي حتی له بنده خوشي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د شیرانی د دانی سر لویه لار تر څلور ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. دا لار د اتوار په شپه د غره خوېدو له امله بند شوې او له هغې وجې د سلګونو مسافرو لپاره مشکلات پیدا کړي. نور حال له کوټې نه یو ترین ډاکې
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د خان سړک تیر شپه خلاص کړل شوی دی. کوم چې د هفتې او اتوار په منځنۍ شپه د شیرانی ضلع په دانسر سیمه کې د غره دره شوکېدو له امله بند شوی وو او په نتیجه کې د سړک دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او موټران درېدلي وو. خو د اتوار په ورځ د شیرانی ضلع چارواکي د پیش وځای ته رسېدلي او هلته د مرستو کار پیل کړی وو او تیر شپه ناوخته یاد سړک د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ خلاص کړی. په دې ترڅ کې د اپریل په دویمه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د شیرانی ضلع ډیپټي کمشنر حضرت ولی کاکړ وویل چې د لارې د خلاصون لپاره په لویه کچه مشینري په کار اچولې ده.
په دا په دلار سیس کم دی روب شیرانی کلاسې خلا کوټه سیس کم دی د بی خان ملتان لاهور او پشاور اسلام آباد یس ګډ ترانسپورټ زیاتې پکې.
بلخوا ډېرې تجار وایي چې د کوټه او ډېرې اسماعیل خان ترمنځ دا سړک ډېر دی اهمیت ور دی ځکه چې د دې لارې نه هیوازې په ملک کې د ننه تجارت کیږي بلکې د ایران څخه راغلي زیاتره شان هم د دې لارې و پنجاب او خیبر پښتونخوا ته رسول کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تجارت د اتحادې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ د اپریل په درېمه نیټه و مشالډو ته وویل چې د بارانو له امله زیاتره وخت د بلوچستان لپاره د هیواد د نورو برخو سره تړلې لوی لارې د دا ډول پیښو له امله بندیږي. د نوموړي په وینا چې تیر کال هم په جولای او اگست کې راغلي سیلابونه د بلوچستان صوبې زیاتره لوی سړکان ډیر خراب کړي او د دې سړکانو لوی برخه تر اوسه هم نه ده جوړه شوې.
زموږ پر دې روټ باندې په دا ټیم باندې چې زموږ زیات کم د ایران څخه را مټیریال امپورټ کیږي د دې را مټیریال امپورټ چې د اکثریت پاکستان کې انډستریز ته ځي هغه پر دا لار باندې ځي. زموږ سره بردې نه مخ هم دا کم چې لارې دي دا محدود دي. زموږ د بورلان لار چې د هم په دا وسر تیر بارانو کې اکثریت دا بند سی بیا برتی واضح طور خلاص کی چې هغه اینی ټایم د ډیزاستر وجه جوړېدلې سی چې کوم ډرایورز دی خو دونه پړه لیکن دی ادا شان نه ګوري چې پورکاس په چی څنګه په کم علاقه کې به باران زما گزر به پر کم ټایم پر کم علاقه باندې دا ګردی لاري په داسې پوزیشن کې دی کبه دی کې پیرشبل اټمز چې خرابېږي نو دا کور سره دا بل خوراکي مواد په رنگ کې چې خرابېږي په فروټس په دی کې په دی بالکل د خرابېدو ډیر لوی امکان دی.
بل په لوت په کوټه کې د ناوړی وځي د مخنیوي ادارې پیډي ایمیل خوا ویل سوی دی چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوی سلیمان په سیمه کې د توفانی بارانو امکان پر راتلونکو څلورویشت ساعتو کې شته. نو په داسې حال کې خلکو ته بیل څه اړتیا پر دې لاره تګ راتګ نه دی کول پکار.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجا،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډي وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د بونیر کروندګر وایي سګنیو بې وخته بارانونو د دوی د غنمو پر فصل سرخینو می مرض لګولی او زیاتوي چې له وجې به دوی لوی تاوان ومومي. د دې ځلې زمیندار په دې لړ کې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د بونیر تحصیل مندن اوسیدونکو او د انجمنی کاشکاران مشر شمشیر بچا د اپریل په دویمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د بونیر په زیاتره سیمو کې د غنمو په فصل مرض لګیدلی. دی وایي چې هر کال له هغه 200 منو نه زیات غنم کیږي چې پکې دغه د کوړمیش پیته نه واخله تر اویا منه غنم ضرورت وي، باقی پاتې غنم خرڅوي. ولې سخت کال نیم په نیمه فصل خراب دی او موسم ورته لا هم سم نه دی.
منځم کې ډېر زیات دا سرخی مرض ورته موږ وایي دا شروع شوی دی دنه چې کوم وږي کولاو
خراب شوی دی او دانه غسته را دانه په دې کسوړه کې اوبه جمع کیږي او دا دانه ښه کوي نو د دې سره نورم نقصان کې چې دا بارانونه د سې رواني داسې کې اوس هم شروع دي پسونه وسره زیات تر زیاته کېناسته چې معمولي چې دی راغل ده نو ډېر غنم یې سملول دي چې کوم غنم سملي نو په ده کښې بیا بار دي مونږ د تمیدار ورته مونږ وایي دا به خواره شو نو په هغې کښې بیا سین تش بوتي هغه بوتي هم بیا چې په تریشر کښې نو بیا داسې اډو دي چې
د بونیر تحصیل گاگرا کروندگر انور شیر وای چې خواوشا سیمو کې په زرګونو منه غنم هر کال کیږي چې ترې دوی خپل ضرورت پوره کوي ولې سخ کال د بارانو له وجې د غنمو فصل د تباهۍ سره مخ دی او د سیمې ټول کروندګر او د ځمکو مالکان یې پریشانه کړي دي
پچی هزار پسر هزار روپۍ بورۍ ورکړي ده کوم تخمونه هغه خو د دې بارانو د لاسه کېناست تک سره شوي دي او اوبه پکې ولاړې دي چې د دې به حل شوی دي بنی او پیداوار کمیږي تقریبا جدیزي او سلارزي ډګر او چملا مندن چې کوم ورته وایي چغرزي او گاګرا ډېر باران نه و
د بونیر زراعت محکمې مشر عدالت خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی کروندګرو ته په وخت مشوره ورکړې چې دې لپاره دې دوایانې استعمال کړي د زراعت محکمې اهلکار وخت په وخت د کروندګرو سره پر رابطه کوي
د دې په مارکیټ کې ډېرې مؤثرې دوایانې دي او هغه زمیندار خط په ترتیب باندې سپری کوي او هغې سره کنټرول لازي نو که بر وقت کنټرول وشي نو دا ده چې په پیداوار به هغه اثر ډېر زیات نه وي او که بر وقت سپریګان ونه شي او په صحیح ډوز ونه شي نو یقینا چې دا اندیشه ده دا خدشه ده چې لکه پیداوار به زمونږ کموالي کې راځي مین وجه یې د بې ترتیبه بارانونو دا ډېر زیاتوالی دی د ټولې محکمې دغه میسیج دی چې تاسو په دې کې بر وقت سپریګان وکړئ او الو سپری وکړئ چې تاسو ته پته لګي چې یاره په دې باسې په آینده 24 ګنټو کې باران نشته
د زراعت محکمې مشر زیاتوي چې حکومت خلکو سره د دوایانو په شکل کې یا مالی مرسته نه کوي خو د مرست په اړه ورته مشورې او علاج تجویز کوي دوی وایي چې د بې وخته بارانو له وجې د بونیر په شمول ټول ملکن ډیویژن کې د غنمو په فصل اثر پرېوتی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅ خپریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي ریاست د دې هیواد د مذهبي لږکو د خوندیتوب په چارو کې ناکامه شوی دا له هغه وروسته ده چې تېره اونۍ ناڅرګنده وسلوالو په کراچۍ کې یو هندو وګړی او په پېښور کې یو سکھ او یو عیسوي ووژل د پېښور پولیس وایي د کاشف مسیح او دیال سنگھ د وژنو مقدمې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د دواړو وژل شوو کسانو له کورونو سره د 5,500 روپیو د مالي مرستو اعلان کړی نور حال په دې راپور کې د یو وړي د مینه پس د دغه پیښو پر دې عمل کې د اپریل په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمین اکبر خان وویل چې د آئین 9 ماده هر انسان له د خوندي ژوند حق ورکوي او ریاست د دې لپاره ذمہوار دی.
د هر شهري د هر انسان دا حق دی چې د ژوند تحفظ دی ریاست دری حوالے سره ذمہ دار دے بیا بالخصوص آگ خلق چنگا سکھ والا نا یا دادا شان کے نور دش گروپ نے پختنی سی میں کہ مسلمانوں کی وہ شیعہ فرقے والا واخلو دادا شان کے رات اور غیر مسلم چھپی یا دقادی علیہ والے خبر حکومت دا ټول خلق چې دی دا د خطرې سره مخامخ دي او دوی خطرې ته ښکاره ګروپ په شکل باندې موجود دي. د دې حوالې سره د ریاست ذمهداري دا جوړېږي چې د دوی لپاره خصوصي اقدامات وکړی شي. تر پورې موږ دا مایوسي اظهار کوو چې اوسه پورې ریاست د خپلې ذمهداري سرته رسولو هڅه ونه کړی شو. ریاست هغه یو خوشګوار ماحول یا پرمن او فضا پیدا کولو کې ناکام دی.
په پیښور کې د عیسوي ټولنې سره تعلق لرونکي د دوو بچو پلار کاشف مسیح د اپریل په لومړۍ نیټه په داسې حال کې د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل شوی چې عیسویانو د پیښور په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایسټر یا لوی اختر دستوري لمانځلې. د پیښور د کوهټې د آل سینټ چرچ کلیسا یو غړي یاسر بټي د اپریل په دوهمه مشال لیډو ته وویل چې یو کال مخکې هم په دا ډول هدفي برید کې د عیسویانو یو 15 کلن مذهبي مشر ویلیام سراج وژل شوی و چې قاتلین یې تر دې د منې دی نیول شوی، خو مونږ بیا هم د مذهبي یووالي خبره کوو.
زه خپل د آلسن چرچ نه مې او زه د بلاستیک ټم کنه ما غا چرچ کې زوم کنه زما غا چرچ ممبرشپ دا او زه خپل هم ټم نو مونږ کله د سې سوچ نو راغلی مونږ را ته دونه غټه اسانی مو شو بیا مونږ زو زموږ همیشه کوشش دی چې مونږ د انټرفیټ هارمونی باندې سونه کارو کو هغه خدای ورته پېښور کو ډېر پیسفل دی او مونږ خو کله داسې خبره نه دی اورېدلې پېښور کې سپیشل او دا نه چې کوم واقع و شو نو دې په حواله سره مونږ خپل هم پریشانو چې دا لګ عموم میز کې یو اختلافات اور دا مذهبي هم امان دي سره پدا خراب کولو
په پاکستان کې د سکھ ټولنې یو مشر رادیش سنگ ټونی د مارچ په 13 په پیښور کې د وجل شوی دیال سنگ د وجنې پر د عمل کې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2013 کال نه تر دې مهاله د دوی د ټولنې دا 9 کس دی چې په هدفي بریدونو کې وجل کیږي چې له وجې د سکھ ټولنې کورنۍ د خیبر پښتونخوا کړي کوي.
خلق چې کوم دینو حسن عبدال تا ننکانا صاحب تا لاہور تا کراچی تا دسه ټول چې کوم دینو دلته په خبر نه مایګریټ شو ډیر میکسیمم خلک هم دا غړي چې هغه مطلب الته پنجاب ته نه تل غړي هغه چې مونږ انډیا ته ځو الته مونږ ته ذهني سکون دی الته زموږ چې کوم دینو مونږ مطلب څوک تنگي نه څوک زموږ پټکی ته لاس نه اچي څوک مونږ ته کنځل نه کوي دا چې کوم زموږ نظام تعلیم دی
روان دی. د پیښور د رحمان بابا تانی یو چارواکی د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د دیال سنگ د وجنې مقدمه د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړې ده. دا راز د سپینې وړۍ د تانی یو چارواکی سرتاج رسنو ته ویلي چې د عیسوي ټولنې غړی او د پیښور د میونسپل کمیټې کارکونکي کاشف مسیح هم د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. تر دا مهال د دیال سنگ او کاشف مسیح د وجنې ذمواري چا نه ده اخیستې، خو په کراچۍ کې پولیسو د وجل شوي هندو ډاکټر بیربل گینانی د وجنې په تور د هغه سره په برید کې جوبل شوی مرستیال ډاکټره خورتولین نیولې ده. پولیس وایي له هغې نه پلټنې روانې دي او هغې پولیسو ته ځینې بریدګر په ګوته کړي هم دي. بلخوا د اطلاعاتو او اقلیتونو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل د اپریل په 3 مشال ریډیو ته وویل چې د کاشف مسیح او دیال سنگ د کورنۍ لپاره د مالی مرستې اعلان کړي او پلټنې روانې دي.
اول دیال سنگ چې کوم دی نو هغه به وشتو په خپل دکان کې او د فرست کزن هغه بیا نیم کال مخکې هم دغه شانه دسه کې مړ کړی وو. نو هغه ته بیا زور لمل تا کور ته چیف منسٹر صاحب په هغه ډېر سخت ایکشن اخیستی وو. نو ما د سی ایم د طرف او د حکومت د طرف چې کوم دی نو 5,00,000 روپۍ هغه ته اناؤنس کړي او بیا پس په سبا باندې هغه پرون نه یا بل ورځ نو مسیح صاحب هغه کریسچینو نو هغه مړ کو پلاره کې روانو بیا هغې ته ما ته کور ته ورلم او هغې له 5,00,000 روپۍ چې کوم دی نو اناؤنس کړي.
له 2013 میلادي کال راهیسې په پیښور، کوټه، لاهور او یو شمېر نورو ښارونو کې مذهبي ډګکې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د تازه وژنو په عیسوي او سکھ ټولنو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ویره خپره کړې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مارچ په 13مه پاکستانی طالبانو په لکی مروت کې د پولیسو یو افسر ډی ایس پی اقبال مومند په یو حمله کې وواجه. د مومند ملګری وایي هغه نه یوازې یو خو ایماندار پولیس افسر بلکې یو تکړه شاعر هم و. نوموړی پېښور ته نږدې د متنو دادیزو کلی وو. د هغه پر وجنه په ټولنې د میډیا ګڼ شمېر پښتنو ژور خفګان ښکاره کړی او د هغه شعرونه یې خپاره کړل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د اقبال مومند د زوی تر څنګ د هغه له دوو تنو شاعرانو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې هم د اقبال مومند په غږ د هغه له شعرونو پیلېږي.
دا خپل قیدی ذهن آزاد کما کس چلو کم وایم چې خور په سر باد کما کس چلو کم دلته دی خلق سره نور گزاره نکیږي ځان له یو خپل جهان آباد کما کس چلو کم.
په خواله رسنی او د وژل شوی اقبال مومند دغه شعرونه خبره شوی او خلک د مرګ ورستو د یو خشر او یو تکړه پولیس افسر د لیک سره دغه شعرونه پر رسنیو بیا بیا شریکوي. هم د اقبال مومند زوی محمد عرفان ساحل مشال ریډیو ته وویل پلاری جی څنګه په شاعرۍ کې حساس او وطن پالو د پولیسو په وظیفه کې هم دغه شانو د زیات تکړه د پلار لوی خواهش داو چې بچی ښه سبق وای.
زمونږ په تعلیم کې زمونږ په تربیت کې هیڅ قسمه کسر نه پریخي او نه مونږ ته الحمدلله سره رکاوټ راغلی. کاغه هر څه کړی دي هر څنګه ځان لن تنګ کړی دی خو لکه مونږ ته دا تکلیف نه را کړی شي مونږ دې مخکې خپل سبق یا تعلیم جاری نه کړی شو.
اقبال مومند زیارت په شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې سره د نورو ځینو پولیس غړو وژل شوی و. لکه مروتو د پولیسو د رپورټونو سره سم د لکه مروت په یو تانه وسلوال برید شو. اقبال مومند او ورسره نور پولیس غړي د تانی اړخ ته ورتلل چې ګنې وسلوال په شا کې لار کې خښ شوی بارود پرې وچاودل. د اقبال مومند د سکول د وخت ملګری او هم د دوی کلیوال شاعر فضل مومند مشاهد رډو ته وویل اقبال مومند د سکول د وختونو شاعري کوله ولی وروستو د شاعرۍ انداز مزاحمت شو او دا ځکه چې اقبال مومند ډیر واقعیت په خپل سترګو ولیدل نو هغه په شعرونو کې بیان کړ.
زبوق په علاقې باندې د طالبانو سخت هولډ دلته په دې ځای باندې باندې دلته چې کومه تبعی کړې و د دغه خلکو خلاف شاعری به کولا او دې ته به بوزدل وي دې ته به ډرپوک وي چې دا لکه زکه ورته بوزدل او ډرپوک وي چې دوی خپل بخوده پټ ساتي.
خو په ګولم چې څوک پولی نه خوږی زمونږ خو نفرت دی له ټوپه کټی کدارا. اقبال کې نور ټول نشانې راز مرودي یریږي زده تور تر بوزه کټی کدارا.
اقبال مومند د ادي زو کلمتونو په خبر وسیدونکو د محمد عرفان ساحل په خبره چې دویش په ګورو ندی او یوې خور ده. اقبال مومند تر دې وړاندې په خبر کوهات او په نور سیمو کې هم پاتې شو. اخیری نوکری په لکه مروتو کې و چې د دوو کار نه زیات وخت په دغه ضلع کې تیر کړو. په سپیریر ساينس کالج په خبر کې لکچرار او شاعر یاسر لیشا یاسر مشاهد لري ته د اقبال مومند په شاعرۍ خپل نظر داسې وړاندې کا.
سره د دې دومره مصروف ژوند د ټوپک او د کارتوس په مینس کې د اقبال مومند مهین او رنگین قلم داسې روانه ودانه سره غزل لیکه چې بنده ورته ګوته پخله شو. د اقبال مومند په غزل کې درې سیزا یعنی ارمان رومان او دوران د خپلو کې داسې غاړه غټې وو چې د غزل د تغزل شان قائم ساتلی او د قوم عکاسیم کوله نقاشیم کوله.
فضل مومند زیاته کړه کله چې په اقبال مومند وړاندې وختونو کې بریدونه وشو نو د بورته ډیر نصیحتونه کول چې د دې نصیحت نه اوریدو نو بیا د اقبال مومند په ژوند هم د هغه د پاره ځینې شعرونه ولیکل.
بار زما د پیښور په شور ورک شاعره زما د کاب د قبیلې زما زیرک شاعره شعرونه بیا خیری کې زده تا ویم چې چرته چې چپ او راس کار د شیرو سبو کې د دښمن مخ چې د دار د شیرو سبو کې ای زما یار زما ورور زما ګران شاعره ته لا لیوانو لا ور کوي لاس کې ګریوان شاعره هسې د ته چرته د پټه لاس ښکار د شه د ګړه ګلو د اقبال شي گزار د شه خو زه فضل یم او تا په زد باد غواړم استاد غریب دا به هر ځای کې برباد غواړم.
د اقبال مومند د مرګ پس هم خلک لګیا دي په فیسبوک او یوټیوب ویډیوګانې او لیکلي شعرونه اچوي ورته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. خو ځینو پوسټونو کې د اقبال مومند یو شعر چې د اسلام آباد ورک شوي او په جلال آباد کې مړ موندل شوي پولیس افسر طاهر داوړ دپاره لیکلی وو هم ډېر خپرېږي. د طاهر داوړ مړی چې په جلال آباد کې وموندل شو نو هم په هغه ورځ اقبال مومند دا شعر لیکلی وو چې تاسو کوئ د جنازې تابع مونږ نن بل یو انډیوال راوړو. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا رسم زمان سا غم نیستا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازاد وی سمرہ دا فوج مشر دے سمرہ دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تھا چولے تے دغه خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخر واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسکنے بجے اور دایسی
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د دې خبري غړې د پای شي بي دي او د روجي د ځانګړي لړۍ په نننه برخه کې اوري چې ل خپل ولس یا قام سره مينه سره شری حیثیت لري، د خپل قام د حقوقو لپاره غږ پورته کول څنګه عمل دي، او په دې لړکی قران او پیغمبران سوای موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د حضرت فصیله رضی الله تعالی عنها نه روایت تے چما دخل پلار نا اوریدلی دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړی و، امین العصبیه ان یحب الرجل قومه، اید الله جل جلاله پیغمبر دا خبره خو په عصبیت کې ناراضی هغه عصبیت چې تا د هغه بدی بیان کړی دا چې اوسړی د خپل قوم د خپل حیوانات سرمنو کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لا دا ناراضی په هغه کې چې اوسړی د خپل قوم د خپل وطن سرمنه او محبت کی. نو د وطن سره د خپل قوم سرمنه او محبت کول دا د انسان یو فطری او طبيعي حق دی او دا یو شرعي امر دی چې کوم مشکل نشته. حضرت سیدنا موسی علیه السلام الله جل جلاله نه یو دعا غواړي، رب اشرح لي صدري، خدای زما سینه ما د پاره فراخه کی، ويسر لي امري، او کومه دنده او مسؤلیت چې تا ما تر سپارلې د دارته اسانه کی، واحلل عقده من لساني يفقه قولي، زما د جبه غټه حل کی، زما د جبه ګنده پرانی زی خدایا چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي. نو د حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم د پوهاوی دومره فکر وو چې خدای چې دا زما قوم زما په خبره باندې پوشي، او دا یو فرمایل چې خدایا زما د دې قوم نه زما د دې اهل نه یو پیغمبر مقرر کې، خدای یو پیغمبر راو ګرځي، او داسې پیغمبر چې زما ور باندې مټ مضبوط شي، چې خپل سړی می چې زما په خبره باندې پوئږي او زما سره تفاهم او نتیجې ته رسیدلی شي. او بیا فرمایي چې هارون اخی، هارون علیه السلام دی چې زما سکه ورور دی. د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم غم کول او د خپل قوم فکر کول دا د حضرت موسی علیه السلام د مبارک عادت نه دی. موسی علیه السلام چې کله فرعون تراغه نو اولی ورته د الله جل جلاله د وحدانیت او د وجود بیان وکاو، او بیا دا غنه بعد ورته ویل چې ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، تب بني اسرائيل ته ازادي ورکه ما سره بیلیږي چې بخپل ازمکه باندې په آزاد فضا کې ژوند وکي او تب نه په عذاب کې. د دینه معلومیږي چې کوم قومونه محکوم دي او مظلوم دي، اوی که چرته د خپل مظلومیت د پای ته رسولو په خاطر او د خپل استقلال په خاطر باندې پورته کیږي او کوشش کوي او مبارزه کوي، دا ټوله مبارزه دا د انبیای کرامو سنت دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت هم مطابق دی، ځکه په قران کریم کې الله عز وجل فرمای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. د جهاد اصل د رواوالی وجه امداده چې د ظلم په ضد باندې باید جهادي هغه چاته چې ظلم بکیږي اجازه د چاغوی د ظالم په مقابل کې پورته شي. نو د دینه معلومیږي چې د خپل قوم حق تر لاسه کول او د خپل قوم د حق د پاره پورته کېدل او مبارزه کول دا عین د انبیای کرامو د سنت سره سم عمل دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې لیو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.